Rimasci ahí. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ملي مصالحې عالی شورا مشر نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي. خبرونه کې د دغه سفر په اغیزو تمیږو. نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي. د خبرونه ته موزه اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه ته وار ورکړو په موکړی خبرونه ته د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي. دوحه کې له څو ورځې ځنډ وروسته د دولت او طالبانو استازو لید کاته کړي او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهره چان ونیول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه نن دا درې ورځنی سفر پیلوي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل، د سولې پروسې سره د سیمه ایز هوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان مرسته، د دوه اړخیزي اړیکې او د دوه هوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځنګړي استاذ محمد صادق په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبري وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده. دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جارو بحث وشو. دغه بحثونه د دغه طرز العمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس دلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګه د یوې پلان شوې ډله ییزې انتحاري حملې مخه نیولې. په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې شپږ کسیزه ډله چې غوښتلې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منصوبینو او قومي مشرانو یوه ګډه غونډه په نښه کړې نیولې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپږ کسیزه ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤول هم نیول شوی. د اعلامیه پر بنسټ د افغان ځانګړو ځواکونو د دغو هدفي عملیاتو په پایله کې د ځانمرګو بریدونو لپاره کارېدونکي واسکټونه، یو شمېر سپکې او درنې وسلې او چاودېدونکي مواد هم نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد پاڅېدلي او غواړي چې دای له واک لرې شي. امنیتي ځواکونو چې د بلوا ضد یونیفورمې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښکې بهوونکي ګاز وکاروه او هوایي ډزې یې کولې. په منس کې د مظاهره چانو شمېر 100,000 تنه اټکل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پرون یک شنبه 200 کسان نیولې. خو د غلطه د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې سلګونه کسان نیول شوي. په بلاروس کې خلک وروسته له هغه راپاڅېدل چې د انتخاباتو کمیسون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ. لوکاشینکا له 26 کلونو په بلاروس کې واک چلوي او وایي چې استعفا نه ورکوي. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1,000,000 واوښت. دا شمیر د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا دی د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1,000,000 انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته ته سخت اقتصادي زیان هم اړولی. امریکا، برازیل او هند نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د کورونا له لاسه د مړو شوو خلکو شمیر په ترتیب تر نورو هیوادونو زیات دی. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب د لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجا په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز ایلیون پنجاب ټیم د دو لوبغاړو په سوځیدو په شلو اورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه چې پکې مانک اګریوال سلیز هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 226 منډې وکړې او د څلورو وکټو په توپیر سره یې دغه هدف پوره کړ. په بیګنۍ لوبه کې د راجستان دریو لوبغاړو 50 ووهلې او تر ټولو جالبه اور هغه و چې راهول ټیواټا پکې 15 ووهلې. د هند کرکټ غوره لیګ دا وار د متحده عربی اماراتو په کوربتوب پیل شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس یې د ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل معلومات اوریدلی شئ. د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
ارمنستان سلاحلو قوتلري
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ وشتلې دي.
د خبرونه تر پای نور مسائل هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هله دا را سره پاتې شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانی نګزی راپورته.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویان فریدون خوزون یک شنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي. له دې اړخه به ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کومه رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
ښاغلی خوزنو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابی او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روان دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیت نیولې او ښه راغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستاني چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره ډېرې منډې ترډې کړي او دا د دوی د آسان چارې نتیجه و چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې روان کړکیچ په خاطر قرباني ورکړي. خان ویلي له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې د ننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړي ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښی دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې. مرکشي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستان ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه دی او تر ډېره هم دا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم حالتا لار نه ده جوړه کړې.
د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله داسې مهال پاکستان ته ځي چې په دوحه کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو مرکچیان ناست دي چې د افغانستان ستونزې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو په کونړ او کندهار کې له افغان ځواکونو سره جګړې وکړې چې په کونړ کې د پاکستاني ځواکونو راکټي برید ملکی مرګ ژوبله هم درلوده. دا مهال د دغه موضوع د تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریاب او په خوانی خبريال را سره ملګری شوی. کریاب سب ستړي مشه سهار مو په خیر. د خغلی عبد الله سفر ګټي څنګه ارزوي؟
لودین صاحب، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو معزز او اوریدونکو ته سلامونه درنه خوړاندې کوم. د افغانستان د کشالی د حل لپاره چې د دې هیواد هر وګړی مخلصانه قدم واخلي او په اخلاص باندې پورته شي، د افغانانو لپاره یو خزیره بلل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په وروستي سیاست کې یو مطرحه څیره ده او په وروستیو کې خو بیا د افغانستان د ولسمشر په نسبت باندې د پاکستان سره غداړي کو نږدېوالي ته په پام داسې انګیرل کیږي چې د دې سفر که په واقعي ډول پاکستان وغواړي چې د افغانستان کشاله حل کی مرسته ورسره وکړي، نو زه باورمن یم چې دغه سفر نتایج به سم وي. دغه څو دلایل دي، یو خو پاکستان نور د نړۍ د فشار او یا خپل د مغو پروسی او پروژې لمخې چې په افغانستان کې پلي کول شاید لګ یو څه ناهیلی او یا ستړی شوی. دویم دا ده چې په اقتصادي برخه کې پاکستان اړ دی چې د نورې نړۍ سره خصوصا د منځنۍ اسیا سره د افغانستان د لارې ځان وصل کړي، او د افغانستان جګړه د پاکستان دغه اقتصادي اکر نور هم خرابولی شي. نو زمونږ تمه ده د هغه هرکلی او هغه مراسم چې د ډاکټر عبدالله د ورتلو دپاره اسلام آباد کې نیول شوي دي، که څه هم ډېر ځله همدغه ډاکټر هرکلی شوي، خو بیا د خبرو نتیجه سړه ده. دا وار هلته د سولې خبرې چې هم مهاله روانې دي، د امریکا فشار دی او بالاخره پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر دی، نو نتایجو ته په مثبت نظر ګورو او هیله من یو چې په څو راتلونکو ورځو کې د دغه سفر نتایج د افغانستان لپاره ګټوري.
کاریاب صاحب، وروستیو کې په کونړ کې سرحدین خطه وشوله، د پاکستانی ځواکونو په توغندیز بریدونو کې هلته ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. کندهار کې هم سپین بولدک کې تقریبا خونړۍ نښته وشوه چې ملکیانو ته او دغه راز دواړو لورو پوځیانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. دغه مسایل به دغه اوسنی سفر باندې څومره سیوری وغوړوي؟
ګورئ، دا د بریدونو مسله یوازې دا څو میاشتې وړاندینۍ نه ده، د کلونو کلونو راهیسې د ډیورند د فرضي کرښې دا خوا هدف ګرځېدلې ده، او یوازې دغه مخامخ بریدونه نه وو. دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې مداخلې انګیرنه او دغه ټول لاسوندونه د پاکستان له اړخه دي. نو اوس چې سوله کېږي، اوس چې د خبرو میز ته راځو، مخامخ راځو، نو دغه شیان که هیریږي نه، نو د اوس لپاره پرې پښه ایښودل پکار دي. د همدغه ترینګلتیاوې دي، همدغه ناخوالې دي او همدغه مخامخ بریدونه دي چې افغانستان د پاکستان په اړه ښه نیت او اراده نه لري، او پاکستان د افغانستان په اړه کې خیر نیت او اراده لرلی، نو د دوو مسلمانو ګاونډیانو ترمنځ دغه ډول کشمکشونه او لانجې په هیڅ حقوقي اړخ او ډیپلوماتیک ارزښت نه لري. خو د همدغه ټولو ناخوالو باوجود هم که اوس هم پاکستان افغانستان ته د یو ګاونډي په توګه، د یو مسلمان ملک په توګه، د ورورګلوۍ په بنیاد باندې دغه تیر سیاست هیر کړي او په نوې بڼه باندې را مخ کې شي، نو افغانستان مجبور دی چې بیا د پاکستان سره ترګرد نه لای خاړي کې او پالي ځکه منګه بل لار نه لرو چې پاکستان مونږ ته په ځینو برخو کې اړتیا لري د تجارت په برخه کې خصوصا منګه ته بیا هندستان او نورې نړۍ ته بیا د ځمکنۍ لارې او د سمندري لارې پاکستان ته اړ یو نو تر څو چې پاکستان شته او تر څو چې افغانستان شته دا نړۍ ودانه د یو بل سره باید د خو اړیکو له مخې یو بل وپالو.
پاکستان باندې دا ګمان هم کېږي چې په طالبانو باندې نفوذ لري. اوس چې په دوها کې هم خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې سوې دي او هغه د افغانانو تمه د افغان دولت تمه چې اور باندې یا اور کم هغه هم نه دی عملي شوی. پاکستان به څومره وکولی شي طالبان دې ته وهڅوي چې حد اقل اور کم ته غاړه کېږدي د سولې د خبرو له پیل سره سم؟
ګورې تیرو تجربو تیر ځل چې کله د موافقتنامه د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدله په هغې کې د پاکستان رول باریز و او طالبان دې ته اړ کړه چې حد اقل هغه جګړه ودره یا د هغه توافق له مخې چې په لویو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه ونه شي. دا خپله د پاکستان مقامات وایي، خارجه وزیر یې وایي، لومړی وزیر یې وایي چې دا مونږ وو چې طالبان هم خبرو ته جوړ کړل آمادم کړل. وخت کې چې دغه کار کولی شي بیا دا هم ممکنه ده چې دغه د جګړې هغه شدت او توده څپه راکم شي. او که د بل چا خبره نه مني، زموږ خپله وړاندیز او خواهش دواړو لورو ته دا ده چې په افغان وژنه کې دوی امتیاز نه اخلي چې څومره ډېر افغانان یې ووژل چې منصب او مقام او قدرت یې ترلاسه کړ. نو د افغانانو په وژنه کې د وزارتونو ډېروالی دا هېڅ منطقي خبره نه ده، هېڅ د منلو وړ خبره نه ده. نو هیله دا ده چې د بل چا په خوله باندې کوي خپل دی همدې ته غاړه کېږدي، ځکه اوس خو د خبرو بهیر روان دی.
بله، په دې هیله چې همداسې وکړي ډېره مننه. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی او پخوانی خبریال نعمت الله کریاب و چې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په اغیزو خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر د رسنیو استازي او خبریالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشری کول د دوی د کارونو مخه نیولې. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ منځل کیږي چې ډیری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسي برخه کې لستونزو سره مخ دي. یو شمیر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبیح الله خورشیدی
محرم موضوعات دی. موضوعات بحر وزارت کے یو امیریات یا یو ریاست تشکیل تدا مگم خپل مسئولین وزیران و موینان درجه و درجه دو خلق اجازه نور که یغی تا چه معلومات شریک
پټوله کې معلومات ډیر شوی دی په سوشل میډیا کې د حکومت لارخه چې خبریالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. پوس مرحله کې ورس تر بل سانسور د حکومت لارخه ډیریږي. خبریالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لارخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنۍ سره منلي دي یا رامنځته کړي دي هغه ډیر ښه قوانین دوه مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کیږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبریالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمیر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبری اژانس مسؤول دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یادې ستونزې شتون د تحقیقي راپورونو لړۍ ورو کړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابره کړې ده.
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه لرسنۍ سره نه شریکي او زپ جریان کې هم چې د ډېری رسنۍ او هغه تحقیقي راپورونه سیدي هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله د امبوس بیر راپور ورکونې پاتې دي او نه دي تک.
په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمېر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمن دی. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په یاده برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوې مني، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. دغه کمیسیون مشر عینالدین بهادری ازادي راډیو ته ویلي د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړي او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي.
د تیر کال په پرتله ساکل حسابوي د بلګي په توګه ساکل ټولو ادارو یو سلو څلور ځله د اطلاعاتو غوښتنه سوې ده. زموږ ټینګار په ستراتیژیکو او اوږدمهالو کارونو دی چې هیڅ اطلاعاتو ته اړتیا نه وي. کله چې تاسو ویب سایټ ته ورسئ، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 15مې مادې پر بنسټ باید ټول اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ټینګار کوي چې باید ټولې ادارې په خپل وخت او اصولو سره سم لغښتونکو سره اطلاعات شریک کړي. د یادونې ده چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د سنبلې د میاشتې په 11مه نیټه له جمهوري ریاست او مالیه وزارت څخه د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ایس ای ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي د یو میاشت کسري معاش غوښتنه هم کړې وه. د دې کمیسیون مشر عینالدین بهادری په دغه ورځ جوړې شوې خبري ناستې ته ویلي وو دغو بنسټونو یو شمېر رسنیو ته معلوماتو په ورکړه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د افغانستان اطلاعاتو د لاسرسي قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا لپاره لومړی مقام خپل کړی، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو نیوکه داده چې د قانون لکه څنګه چې لازمه ده نه پلي کیږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، سالم محمد صالح دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
بریتانوي انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمېر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبور سوی له افغانستانه ووځي او شمېر یې له 250,000 څخه او سوتا را کم سی. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وژي اسمبلی پر شپاړسمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د مل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، دوی پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلوالې ډلې له خوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلوالو د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره شوې چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سیکان وو او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلی وو له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز اف انډیا ورسپانه په خپل تحلیل کې لیکي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې د افغانستان د کشالۍ پر سیاسي حل په خبرو بوخت دي. د پاکستان صدر اعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز اف انډیا په لیکنه عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شایي تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربند موافقه ونه کړي. په لیکنې کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې ټویټ ته هم اشاره سوي چې ویلي دي حکومت دوامدارې او با عزته سولې ته ژمن دی.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګوزن د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې په دې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیول شوې. په دې اړه پام وکړئ. له ترینکور څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت راپورته.
د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمندي له تیرو دوه کلونو راهیسې یو لک او شپاڼه زره ماشومان د ګوزن د ناروغي پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزن په ناروغي اخته دي، او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره همسته.
تر کلینیک د لارې څخه در چلوېش پېښه موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور او پلار او قریبه وسنه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او د پېښل ته پاتې او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یو سیمه کې د ګوزن یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یو ورځ کې په ګوزن ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم شته. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزن څلويش مشکوکي پېښې ثبت سوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامه روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزن تاندېشمن نه دي، بلکې دی وايي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومان ژوند ګواښي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سیف الدین بارک وايي راپورونه ترلاسه کړي دي چې د غلطه لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وايي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وايي دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې ګڼي دي د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسه په احمدی ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای شي چې د دې تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي.
اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نګورنو قرباغ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړ بولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړني پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباغ په ملکي میشتو سیمو هوایی بریدونه او د توپونو ګولې وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبه ناوخته د خپلو شپاړسو پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې سل ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د دب خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermenistan silahlı güveleri bir neçe istikametten
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خوا او زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخي، وینه به یې پر ځمکه پرېنږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چیخد.
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښې په خاطر په ټول هیواد کې ګرزبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړي چې د آذربایجان څلور هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بی پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه یې له منځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او د لغښتون کې ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولې او له دواړو لوري غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی ده دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو خراباخ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتووالی خودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګ د یوې پلان شوې انتحاري حملې مخه نیولې. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګازا کار اخیستی او د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیون واوښت. اوس هم 19 پروګرامونه د انصاف او رکوشو عزیزانو په لاټه کې
د انصاف په لاټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه موضوع د لغمان ولایت د باختر فیروز د ساختماني شرکت د رئیس انجینر عبدالمجید ستونزه ده. د وای په یو ژور درس وای یو نویم کال کې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو خونځای جوړ کړ. خو د په خبره دا واته کال کېږي چې د پوهنې وزارت یې نیمه پیسې ساري کړې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس خاغلی قیس مهر آئین سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دغه خبرونه وړاندې کوم او ستاسو پام ورته راړوم. وز به خاغلی عبدالمجید په خپل ووای چې ستونزه یې ده.
موږ ستونزه ده چې په لغمان ولایت کې د مدرسې سره یو قرارداد کړی د مکتب د جوړولو. لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ سایګل کلی موږ دغه مکتب جوړ کړ او 50% پیسې مو هم واخیستلې. کله چې 50% پیسې اخیستلې نو هغه وخت دا موضوع زموږ بل یعنی را مترل شو. موږ ته وویل شو چې دا مکتب تاسو نه جوړ کړی تاسو دا پیسې مکتب جوڑا
تقریباً
د دغه خونځي د ودانولو قرارداد دی د داوطلبۍ له لارې ترلاسه کړی و.
قرارداد مې د ازادي داوطلبۍ له لارې ګټلی و. هغه اووه میاشتې موده کې مې تقریبا 95% شپږ نوي فیصده تکمیل کړی و. بیا څو چې دا موضوع تفتیش داخلي ته لاړ څارنوایي ته لاړ بیا تقریبا یو کال دوه کاله پورې دا موضوع پاتې و. بیا وروسته دغه نه هغه کار ما 100% که او مکتب مې رسمي مادرسې ته تسلیم کړ او سجل مې واخیست. حتی یو کال وروسته د ترمیم هم سند اخیسته ده چې مکتب دوه تسلیم ده او شرکت مانه خلاص ده. مشکل جوړ کړی چیزی بیدون ده دینه چی لاشی ساها او بود موضوع سارنالی تلگلی چیزی سری صاحب او بیدون ده قرارداد فیالی پیسی کردی
سارنالی بیرتا ستاسی ده کار آقا صداقت بیرتا تصدیق کرده و ده پوهن وزارت تای خبر ور کرده
بیرتا موضوع سارنالی ده دی تراغلی اوازی پا که دیگل شیوی چی شرکت پل کار مطابق ده قرارداد تکمیل کرده او باید پیسی ور کرشی
دغه موضوع د پوهنې وزارت په کوم دفتر کې بنده ده
دغه تفتیش داخلي کې د وزارت اوس مشکل ده چې دوی نه پیسې نه ورکوي
ستاسو کار ټول اسناد پاک او صفا او بې ستونزې دي
نه په اسناد کې هیڅ نه ستونزه نشته ځکه اسناد ټول په وزارت ریاست معرف کې دي هغه مونږ توي چې ستاسو اسناد هغه دي جوړ تیار دي مونږ راغلي دي ستاسو په ستونه فقط چې مونږ د تفتیش داخلي نه په موضوع راشي مونږ تاسو پیسې ورکوو سره نشته کیږي چې د وزارت سارنوالي نو ته مکتوب راغلي تاسو اجرات وکړي او دې اجرات نه کوي
ته څه فکر کوي چې دا کاري والی زنډولې
یعنی خدا موضوع هغه وخت د فساد نشور شو او فکر کوم چې موږ به د خلکو ته پیسې نه ورکړي چې دې را موضوع سره مالی ته لګلې یعنی زما کس کې اول ځان کوم ته دا مطلب په جنجال کې واچو نو بیا دا دومره وکاله په تیر شو اوس هم دې په دې تمه کې چې دې دوه میلیونه چې دا کلیو میلیون به موږ راکړي چې موږ دا پیسې درکو اگر اوس هم کار شي کني چې ځکه سلور میاشت کې یو ادارې ته مکتوب راشي هغه به د ورته ته ولېږي شي
دغه خونځه مو په کوم کال کې جوړ کړي
دا موږ په 91 کې موږ قرارداد کړو او په 91 کې موږ تقریبا 95% تکمیل کړو یعنی بدون د چوکۍ نه دا مکتب موږ تکمیل کړو او شاګردان ته سپارل او هغه شاګردان په کې استفاده کول نو چې دا د ووم کال ته موږ دا اوره سره تر اوسه دې په پیسې راځي
دغه خونځي د میزونو چوکۍ او تختو او داسې نور وسایلو تکمیلول هم ستاسو په غاړه وو
او د چوکۍ پر چوکۍ پر هم موږ په غاړه کې وو چوکۍ باید موږ مکتب ته جوړ کړو به هم چوکۍ ورته جوړې کې تسلیم کړو
دغه خونځي د جوړولو ورسته په رسمي توګه مسؤلینو ته سپارل او
د مکتب په اخر کې سجل هم کړو مکتبونه د سپیږی چې وخت په قرارداد مکتب خلاص کې باید سجل شي سجل کې ټول رسیږي تحویلدار پورې تحویل کیږي نو بیا موږ د شرکت د جل موځي دا یو کال پورې موږ د دې مکتب د مینټیننس هم ذمہواري شو یو کال پورې که څه مشکل پیدا شي بیا هم موږ باید جوړ کړو چاره به یو کال مینټیننس نه هم ورسته وکړي چې د درې شیشې ماتې وي څه مشکل پکې و هغه به هم ورته جوړ کړو یعنی د یو کال وروسته هم د سند واسطه چې یعنی هغه د هیڅ جغرافي بد دوره هم تیر شو چې قراردادونه پورې یو کال پورې باید د مکتب بیرته هیڅ مراقبت یعنی کوم ځای خرابېږي په شرکت جوړول دي هغه دوره مې هم ورته تکمیل کړله
خسته ستونزه به تر مسؤولو مقامات ورسو
تشکر ځانګړی سمره
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهراین سره شریک کړه جناب مهراین د لغمان له ولایته د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو خونځه جوړ کړ خو د دې نیمایي پیسې د پوهنې وزارت یې ساری کړي د یوی د پوهنې وزارت سارنوالۍ ته هم معرفي کړو د سارنوالۍ نه برات هم واخیستو او مکتوب بیرته د پوهنې وزارت ته راغی چې د دې پیسې باید ورکړل شي دغه موضوع مو له تاسو سره شریکول چې په دې برخه کې څه اجرات شوی او د دې د پیسو د نه ورکولو علت څه ده
اغه د سې ما ته معلوم نه ده که ما فرشته کنشته اغه رئیس د شرکت یو بل زما په دفتر کې راشي ان شاء الله زما دفتر کې هیڅ مشکل نه ده کوم مشکل کې وي ان شاء الله دا مشکل به حلو مشکل به ولري ان شاء الله اتمن سره مرسته کوو کوم مشکل وي قانوني مشکل لري ور سره وګغي کو ان شاء الله مشکل علوي
مهراین سبدا کول شي چې تاسو دفتر ته راشي خپل ستونزه درته وایو د دې ستونزه په حل کې به ور سره تاسو سمرسته وکړي
ګورو چې څه مشکل لري د دوسیه که مشکل ولری ان شاء الله علاوه هغه کاری دا مشکل حلونه
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی و چې کبو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې یو خونځه جوړ کړي خو د پوهنې وزارت یې نیمه پیسې ساری کړي او د پوهنې وزارت د پلټنې رئیس خاغلی قیس مهراین ویل چې خاغلی عبدالمجید دی ورته مراجعه وکړي چې په موضوع یې له نږدې خبرې وشي او ستونزې ته قانوني لاره ولټول شي درنو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام را اړوم او هغه دا چې سموده مخ کې د کابل ولایت د محمد داوود په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلی و چې د د په ګډون ډیرو متقاعدینو د ورستی کال د تقاعد حقوق نه دی اخیستي. ازادي راډیو دغه موضوع له مسؤل چارواکو سره شریکه کړو. د هغه ژمنه واخسته چې دغه ستونزه به حلوي. اوس به محمد داوود په خپل وای چې ستونزه حل شوی او کنه، او ازادي راډیو د دوی د ستونزه په حلولو کې څومره رول درلود.
ازادي راډیو څخه د ټول همکارانو ټول کارکنانو نه ډیره مننه کوم. زمونږ متقاعدینو د معاشو په هکله چې څه مشکل و هغه ته رسیدګي وشو، او زمونږ آواز یې نشر کړه. مقامات زمونږ آواز یې واورېده او زمونږ معاشونه اجرا شو. نو د دې په هکله باندې موږ د راډیو ازادي نه ډیره مننه کوو.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. ز فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیر هم لرو. د کندهار ولایت خاز موج یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی، وای کم اورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاخ کې سره وورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی وسیدونکیم. زما یو دا کاوی چورکو په نظرالی مشهور و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دی چورکو موږ تاسو ته ازادي راډیو ته زنګ والی. نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل نامش کا خون یم، د نغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې د زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې دي، او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغه یې خپل کور ورک شوی دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زم بکار زواک دی دیشن من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می علی کنی وجه د دلتا پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چا ورخصوی دوستی. نو دلتا د کوچان سره یو تان دی. نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ورسره دی. نو دلتا د غسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کی په پنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غته یم نسته. نو دای وای چې زمانو محمد نعیم دی او څه لږه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت یې وخت خود سي اکثر وخت نه لري وخت یې وخت اسې څه لږه اعصاب هم کار نه کوي. دای وای چې زمانو محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لاله باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د پاڑوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه سي ګرځي، نو زموږ د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره ده 0-2-2-8-5-3-0-2. د تلیفون شمیره ده 0-2-2-8-5-3-0-2. ازادي راډیو ته مننه چې زموږ پیغام ننسلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود ازاد ٹول کردونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لمه چې راته ټول همکارانو جوړو خوش خوشاله زخت محمد خادم چې اړیکه اندل زده دلمند ولایت شایسته واشتیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. نو پیغام دا د نور په سیمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د 45 کال کېږي چې په دغه سیمه کې وزیر په دغه سیمه کې گزاره کوي. د خپل ځان معرفت کوي په اصل کې د هرات ولایت شندن ولسوالۍ. د دې خار د سیمې څخه ځان ماري پکې نو وساته چې زرتور تر شهره د پاسر کې دری جبه وای نو کدا مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود ترازه کې هغه شندم د سیمې څخه ځي او کدا یې سیمې څخه یعنی غواړي چې راځي کې نو د دې مسلمانانو اندر دې مهرباني لمخې د زماره ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه ولې دي مشکواله چې هغه مرتضان ګوي مرته تر وخت پیدا کوم پلا چې ورکو تاسو چې ګوري کوته راځي دا نور کسان هم راغلي چې مرته شو دلې دا غو نه دي زماره ټلیفون شمیره ده 01 01 یو څلور دوا ته یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 01 01 یو څلور دوا ته یو نه والسلام
السلام علیکم محمد رحمان والے اساس سره بتاما سے سرکار پنامه باندې موږ یو نه پر پیلا کوي دی چې د یو مس کو صفه په ګریس کو کوم خنداش کو څو څو سره هغه خپل محمد د دوه شنخته دی د اچھا زار چاري د پښتون ماته څنګه وي پر اوس په څلو څته نه جه څنګه ده بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ خار ولایت جڑی ولسوالی سے تاسو ته دا پیغام پیژم قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جڑی ولسوالی کې مشکلی کې یو څنګه ځانی دې چې په عمر د شتو یا بیا وکالو وي خپل نوم وټوشي خپل نوم ونچوشي په کې مثال لر ده د ورور نوم سلطان شي د فرا ولایت ته فرماله د سیمې مسجدون کې ځانګړي چې هر څوک صدا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو کلی یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړه کما کوم چې تر اویا درڅلې یو څلوې واتساپ شپږتلې شماره یې دې دې چې تر اویا درڅلې یو څلوې
السلام علیکم زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم د ورکو اجزان خبرونه ته یو پیغام پیژم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مده د ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلانمه امیرجان دی پیرو دی اته یې کړی دی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند راغلی نو کندهار چای ملګری یا دوست نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي چې پر وسه و و ویش اته ویش اته لس یو ځل بیا د غشمیره وایم چې پر اویا دوه اویا دوه اویا اته سو اته لس یو ځل لا بیا هم وایم کده چا سره نه وي یا دې یوزل لا بیا وایم چې پر و چې پر و دوا و دوا ات یو ات و سلام په فلسیال هلمند
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد مجید قرانی لایق ته پاید کې کیم مور سره ملګری دې کله خپل نو محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نکی د هر مسلمان غور چې کړي دې نو مور سره اړیکه ونیسه سلام
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورئ چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو نن زلبکار دعا کوي د من د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې چې د خپل کور څخه نه درک سوې دي اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ و چې دم کوي په ګلان څخه ورسوې دي د کنه سیمه څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و دغه په دې څخه نه درک سوې دي در مسوار نو کلونه چې چې خپل کور څخه نه درک سوې دي کچیر و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بن مسلمان ورور ما څخه اوري نو له خبرني دی و چې د پرداش مې رو باندې ځنګ وو او کورنۍ ډیره زیاته چې خپاده نو هره د چې خامخه کدی ما څه غوړ او کوم بل مسلمان ورو ته په باندې ما دې نو ما ته دې ځنګ وو زما د دې پنځه مې را ده 0 و 2 و 0 2 اته شپږ درې 0 2 شړاو دې بیا 0 و 2 و 0 2 اته شپږ درې 0
سلامونه نیک هلی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زلان دې مد جلال آباد نه نغل ته زموږ لسی غوړنه یو کوچنی ورښوي ده چې زموږ له ترور دوی ده او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسی کوچنی ماشوم دی انی په نومې دی او تقریبا شپږ کال عمر به شنه جامې په ځان دی او یو خولۍ په سر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهربانۍ د مخې د کورنو به ډېره خفه ده خو دغه شمارو دې اړیکه ونیسي صفر واویا صفر نوي شپږ پنځوس اویا شمارې تېره بیا تکراروم صفر و صفر نه صفر پنځه شپږ و صفر
السلام علیکم زه عمران سهار ساتے له کونړ څخه په تماس یم زما یو تر نوم یې عبدالله دی د پلار نوم یې په تذکیره کې عبدالله دی او اصلاني د پلار نوم ولالم دی اته میاشتې وړاندې هرات پولې اردو ته تللی و خپله منطقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دیش میرا زنګ ووهي صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر و او بله شمېره ده صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و شمېره یو ځل بیا تکرارو صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووایي مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. موږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اووه سوه اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت غرمشت ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاسو سره په تماس یم. موږ یو دوه ورکه عزیزان دي چې یو د جړګل په نامه دی یو د خالق دا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق دا د الاده زوی دی یو د شیر تور بخوند دی الک دی یو هم د شرکه مالک دی چې عمرونه یې په پنځلس فارس کلنۍ کې دي. د دغه په اړه که اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرمې کړې وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهو صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده. بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د کیم حج فرید د قرا د ولایت بلبلد ولسوالۍ د خدمتې د تلفظ سره پلان کیم. زما یو ورځې په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د دولس میاشتې کېږي چې مدرکه شوی دی. تکشیر دی زموږ آواز اوري ابل مسلم ورور د په اړه معلومات لري کولی شي چې زما د تلیفون په نمبر ماته زنګ راوي. ورور څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. صباح یو ورور دی چې نظرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی سړکه نه دی معلوم سوی د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د منادلله د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې الولدی دی د بلال الغنی دی د عبدالنبی زوی دی. هر څه په اړه معلومات لري که دا شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وجه السلام علیکم. زه نوم احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسم مثال سره تماس یم ولې زما یو ورور دی مشوره په اشارې اصلي نوم یې احمد دی. کندهار ولایت د دې نه یو رخصت وي دا شپږ کال کې د شو وخت دی نو تاسو صحیح نه کومه چې زما پیغام نشر کړی او ما ته د پدغه شمېره زنګ راوي صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه دوه ویشت ټلیفون شمېره زر بیا صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه دوه ویشت صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړی ازادي راډیو ته په ډېره مننه وسلام.
بله السلام
علي کوم زه حسيب الله سره غتيار من لغمان څخه د ورکشو عزيزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم زما وروچ د جانان په نامونه درک شوې ده درې کال کېږي هر چا ته پته دې مهرباني لمکه دې په دې شمیره اړیکه را سره ونیسي 0 3 8 9 9 8 یو ځل شمیره بیا اعلانو 0 8 3 8 9 9 8 پولیس میں ردی ہڑی کا رسول کر چاہتا پتہ ہی پنزو ذرا بانے انام ہم لری آزادی راڈیو زندہ
سلام علیکم نے کے لیے ترامات آزادی راڈیو چلو اور دنگ تا او کا سمو تو ہم اللہ پاس کیو کہ رو جوڑ خوش ہو خوشحال ہے اس اسد اللہ مجاہد نے ہلمن ولایت کا مختار میں نے نظم یو عمل کرے دے تقریبا دو کال کی ادارہ کا دے تو ہر تو کہ دفعہ معلومات تیری ما سر دے تما سونی سے نمے عبد الصمد دی دپلار نمے طالب اکا دی دنا دلی ول سوالی و سدن کای دی انو کار تو کدا پاکلا معلومات لری زما سر دی پر شمیر اڑے کو ونی سے سپر و سپر کنزا و سوا دش پتا درے سو درے یو دل بیا شمیر تکرار و ما سپر و سپر کنزا و شپر دوا درے سپر درے دا خدای تمام.
السلام علیکم مومن درمند ولایت اگر کو مجلس دی ولایت محمد نامه احمد دی د گرش په ولسوالی سه او رکسی دی و میاشت کیږي او تا چې دغه په حوال دی مستعلو په دغه نمبر جنوي سفر دروي ها بیا سپته اتسو اته السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زم احمد دل من ولایت خبر کوم ما یو دو شورتی عارف خان میږي د کمال ویډیا امینا کا وراره دی د المن ولایت ته چکی د ولسوالی دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی و نو ولایت جننا دارا کا سو دی دا واټ نه شکی چې نظر کا دی عارف خان عمر داس ته پنځل شپږ کلو پروم پر دغه باندې په موسم دی بیرات ولایت ورکسوي د ارچا ته د معلوماتي د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ ووي پر اویا درو اویا سلور اویا 1500 شماره یې بار بیا وایم پر اویا درو اویا سلور اویا 1500 سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد کریم د علم ولایت د بشران ول بشران اوسیدم چې موږ د کلی سره دې چې کریم کا نیمېږي د شپږ کال کې چې ورکتې چې هر ورځ دغه شنو کار ورمن د کوم څه پر وسه په اته نو څو پنځه نو څو شپږاتیا وسلام.
زده المن ولا د ګریټولس والی ته خبر کوم زما واخی دي نه قبلان میږي څنګه جن ولس والی دي نو نا دارا کدي کدي راز ما وا زاوري ازغه لمبار دي مست زنګو شپر و شپر دوا دري سلور نا یو نا و لمبار یو زل بیا شپر و شپر دوا دري سلور انا یو نا و سلام علیکم.
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپل کوره نادرکه سوی دی او کدی خپل زموږ غږ اوري یا هر چا د په اړه معلومات درلودي موږ سره دی دغه شمیرو تماس ونیسي. د الک نشانې الک جگ الک دی شنیسترګې دی د الک د پلار نوم جمال الدین د اکا نوم عبدالستار د بل اکا نوم عبدالبشیر او هر چا ته معلومات وو په اړه مسرجې په دغه شمیرو تماس ونیسي 0 5 5 5 5 6 1 شمیره یو ځلې بیا 0 5 5 5 5 6 یو اویا
په دې هیله چې ستاسو یو د ټولو دوستانو ورک عزیزان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت پات ورسیدې د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته کوي همکاري کوي او ستاسو د هم کور وداني چې مشتمو پیغامونه راستولې و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور از جبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.